بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص اډک ګېډي ګېډي سلامونه ومني. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 15 د 1445 هجری قمری کال د سفر لا شلمی او د 2023 میلادي کال د ستمبر لا شپږمې نیټه سره سمون خوري. عزیزان، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران مسیح سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو د 40 ورځ د چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو محترم اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. زموږ په نن خبرونه کې لمعمل سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ارتي با سیاسي تبصره وړاندې کی چې د حضرت امام حسین علیه السلام د حسینی 40 د لاریون سیاسي پیغامونه تر عنوان لاندې دي. بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د ریحانا پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د 40 په مناسبت ځانګړی پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسي ولنډ دمکو. بیا خبرونه سره حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، درس اسلامی ایران د حضرت امام حسین علیه السلام او د حضرت د وفادار او یارانو د شهادت د 40 په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. د عراق ولسمشر وایي چې د 40 دستورون نړیوال حیران کړل. په افغانستان کې 10 میلیون خلک د مرستو لا ترلاسه کولو بې برخې دي او پاکستان لا ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. درس اسلامی ایران د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت د وفادار او یارانو د شهادت د 40 په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. نن د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې شلمه نیټه د کربلا په دښته کې د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت د وفادار او یارانو د شهادت د 40 ورزدا. د اسلامی ایران په شمول درست نړۍ په میلیونونو زائرین په دغه ورځ د حسینی 40 په دستورو کې د ګډون لپاره د عراق په جنوب کې د کربلا سپیسلی خار ته ورزي. حضرت امام حسین علیه السلام او وفادار یاران یې د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم الحرام په 10 نیټه د کربلا په دښته کې په مظلومانه ډول شهیدان شول. د نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ګران مسی حضرت امام حسین علیه السلام د کربلا د پیخې په بیانولو لا مکه مکرمه کربلا ته پلاره او تر شهادت پورې په ډاګه ټینګار وکړ. د حرکت مقصد یې د یزید د اسلامی ضد حکومت په ډاګه کول، امر به معروف او نهی عن المنکر او د ظلم او ستم په وړاندې دریدا ده او د قران کریم لا ملاتړ او د سوچا محمدی اسلام لا ژوندۍ ساتلو پرته بل هدف نه لري. د اسلامی ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان، سوریه، ترکیه، بحرین، انډونیشیا، ملیشیا په شمول د بیلابیلو هیوادونو خلک د 40 په مناسبت د ویر او ماتم دستور تر سره کوي. د ایران رادیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما یو ځل بیا د اوسنی 40 په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په 13 تاسو محترم او اوریدونکو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوي. د عراق ولسمشر وایي چې د 40 دستورو نړیوال حیران کړل. د ایرنا د راپورټ سره سم د عراق ولسمشر ښاغلی عبداللطیف رشید حضرت امام حسین علیه السلام د 40 په مناسبت د دغه هیواد خلکو ته په پیغام کې ویل هغه خولي انځورونه چې عراقیانو او د امام حسین علیه السلام عاشقانو د اوسنی 40 په کلیزه کې وړاندې کړي دي نړیوال حیران کړي او سخاوت سرشیندنه او بخشش چې د عراقیانو له لوړو ځانګړنو دي نړیوالو د پام وړ ګرځېدلې دي. خاغلی رشید په دغه پیغام کې د ته په اشاره سره چې د 40 په ورځو کې د شهید امام سترو درسونو او دلاورانه حماسو یادونه کوو زیاته کړه. حضرت امام حسین علیه السلام ظلم د حق انکار او د اجتماعي عدالت ضایع کیدل و نه منل او په پوره اعتماد سره د استبداد حکومت لا چیلنج سره مخامخ کړل. نن د 1415 هجری قمری کال د سفر شلما نیټه د کربلا په دخته کې د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام او دغه حضرت د وفادارو یارانو او اهل بیتو د شهادت د 1415 ورځ دا او پام دې خاطر د شیعیان او اهل سنت په شمول د مختلفو مذهبونو پیروان مسیحیان عاشوری قلدانی هندوان و غیره له عراق او د نړۍ له مختلفو هیوادونو کربلای معلا ته سفر کوي. ځنې راپورټونه وایي چې د نړۍ له 500 هیوادونو زائرین د عراق کربلای معلا ته ولاړ دي. په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د مرستو لا ترلاسه کولو بې برخې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودجې د پراخو خنډونو له امله سږ کال په افغانستان کې له 10 میلیونو خلکو سره د ژوند ژغورونکي مرستې کمولو ته مجبوره شوي دي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې دغه مؤسسې په ایکس پاڼې کې لیکلي چې د بودجې د پرله پسې کمښت له امله یوازې له 15 اړو او ضرورتمندو څخه یوه ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دې مسلې د افغانانو اندېښنه او مایوسي نوره هم زیاته کړې ده. سږ کال نړیوالو سازمانونو بیا بیا خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې تاواني شوي او زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودجې د کمښت له امله به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتو د ادارې د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. پاکستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. زموږ خبریال راپورټ راکوي د پاکستان لومړي وزیر انورالحق کاکړ په اسلام آباد کې د ایران په شمول د بهراني رسندیو له استازو سره په کتنه کې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا او پراختیا ټینګار وکړ. د زیاته کړه مونږه باوري یو چې د بهراني پانګونې زیاتیدا د پاکستان مخې ته د اقتصادي مسایلو د حل لپاره اغیزمنه لاره چاره ده. کاکړ په بلوچستان صوبا کې د مسو او سرو زرو شپږ ټریلیون ډالري عظیم و زیرمو ته په اشاره سره وویل چې اسلام آباد د خپلو معدنو د وستر لپاره د ملګرو هیوادونو له تجربې د استفادې غوښتونکي دي. د همداراز وویل چې له افغانستانه د امریکا په بیړې وتل سبب شول چې خپلې وسلې او د پخواني حکومت وسلې له طالبانو پرته نورو وسلوالو ډلو لاسته ورشي. پاکستان ته د افغانستان د تاریخي آثارو د قاچاق مخه ونیول شو. د افغانستان په ختیځ کې ځایي مسؤلانو پاکستان ته له منتقلېدو مخکې د دغه هیواد د تاریخي آثارو د یوې جوپې د کشفیدا او نیول کېدا خبر ورکړی دی. د افغانستان ټاټوبې په تیرو پړاوونو کې د امپراتوري او د قدرتمنو حکومتونو د شتون په دلیل د مختلفو او ډول ډول لرغونو آثارو لرونکي هیواد دی. د افغانستان د تورخم په ګمرک کې طالبانو د امنیتي ځواک قمندان رفیع الله پاچا خان وایي چې د ګمرکي مامورانو په لاس کشف تاریخی آثار پاکستان ته وړل کېدل خو د افغانستان دغه لویا پانګه وساتل شوه. د افغانستان کلتوري فعالان د طالبانو د حکومت واک ته رسیدو وروسته له دوی غواړي چې تاریخي آثار او د قاچاق د مخنیوي او ساتنې لپاره دی د یو ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره اجازه ورنکړي چې څوک د افغانستان تاریخي آثار قاچا کړی. د هند حکومت د غایواد نوم په بھارت بدلی. هندی رسنده ویلی چې د غایواد حکومت احتمالا د پارلیمان پراتونکو غونډه کې بھارت د غایواد رسمی نوم د بدلولو لپاره بل یا لایحه وړاندې کړي. دا اوس پر رسمی ټولنو کې د هند رسمی نوم هند. د کانګرس مشر هم تایید کړی دا چې د بھارت د ولسمشر لالوري د شل ډلې د غړیو د استازو د بلمستیا بلن لیک ترلاسه کړی دی. د شل ډلې غونډه به د ستمبر په 9 او 10 نیټه د هندستان په پلازمینې نوی ډیلی کې ترسره شي. په سویډن کې د قران کریم لا بیا سپکاوی ورسته پاریدلی خلکو اورونه واچول. د سویډن راکی توکما مومیکا پلاس د قران کریم وی نسخه د اور اچونې په سپک اقدام پسې پاریدلو مسلمانانو غبرګون سرګند کړه او د سویډن د پولیسو او پاریدلو مسلمانانو ترمنځ بیا نخته هم شوې ده. زمون خبريال د اکنا لا کول راپورټ راکړ پرون د سویډن په دریم سترخار مال مو خار د قران کریم د بیا سپکوي په سر پاریدلو مسلمانانو او پولیسو ترمنځ سخت اخوډب شوې ده. طالبان باید د انجلی او پس د کړې باندې سپای ته ورسې. زمون خبريال راپورټ راکړي د افغانستان په کنکور ازموینه کې عمومي اول نمره محمود فراهی د طالبان لخوا د جنو پر زکړو د باندې د لری کولو غوښتنه کړې ده. محمود د کانکور ازموینې د نتیجې له اعلانولو وروسته بیا تهران اډو ته ویلي چې خزینه له نرینه او څخه کمې نه دي. ډېر وخت یې کانکور ازموینه کې لومړی مقامونه ګټلي او ښایي دا ځل هم څوک عمومي اول نمره وه. او ورسته خبر دا چې په سیونست رژیم د امریکا د شربندې نتیجه ناکامی ده. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د شری پلای مشر ویلي چې په سیونست رژیم د امریکا د شربندې نتیجه لا بشپړه ناکامی پرته بل هیڅ نه ده، ځکه دغه جنایتکار رژیم مخ زوړتیا او نابودی په لور روان دی. د دې محل خبر دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره
د حضرت امام حسین علیہ السلام د حسینی 40 د لاریون سیاسی پیغامونه د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. څوکل نو کې چې د حسینی 40 دستوري او لاریون لا ټولو وختونو څخه په لا پرتمین ډول او په نوی بڼه تر سره کیږي او د لاریون ډیر سیاسی پیغامونه لري. د حسینی 40 د لاریون یو مهم سیاسی پیغام د ملتونو د ډیپلوماسي ګټا پورته کول دي. بهشکا د حسینی 40 څخه د پاسه 60 میلیونه کسیز لاریون د عراق د حکومت لخوا په یوازې ځان تر سره کول امکان نه لري، بلکې نور ملتونه چې د عراق خلک او د نورو هیوادونو خلک پکې شامل دي د دغو دستورو په پرتمین ډول تر سره کولو کې مهم رول لوبوي. ملتونه د خپل ملي هویت په نظر کې نیولو پرته او یوازې د اسلامي هویت په چوکاټ کې د حسینی 40 د لاریون په تر سره کولو کې رول لوبوي، که څه هم اصلي رول د عراق ملت په غاړه دی. د ملتونو په ډیپلوماسۍ کې د دوو یا د څو هیوادونو خلک د حکومت لا لاسوهنې پرته له یو بل سره نیغ په نیغه تعامل لري او خپل منځي ارتباطات رامنځته کوي. د ډیپلوماسۍ په دغه بڼه کې له یو بل سره د ملتونو او د خلکو تعامل دا ډول پیوندونه رامنځته کوي چې رسمي ډیپلوماسۍ د هغه توان ونه لرلې شي. د حسینی 40 یو بل مهم سیاسي پیغام له یو بل سره د حکومتونو نږدېوالی دی. حسینی 40 کلتوري او مذهبي ښکارنده ده. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول وینو چې د حسینی 40 د دستورو تر سره کېده د عراق او د ایران د دوو ملتونو ترمنځ کلتوري او مذهبي پیوندونه زیات کړي. پر دې اساس حسینی 40 د حکومتونو د نږدې کېده سبب هم کېږي. د حسینی 40 یو تر ټولو مهم سیاسي پیغام په لویدیځ آسیا سیمه کې د مقاومت د چورلیز ترمنځ د تعامل پیاوړی کول دي. د نن ورځې د نفوسو د پراختیا په اندازه د اوسنی 40 لاریون د مقاومت د چورډیز د ولسی ډیپلوماسي بشپړه ورایخت ګڼلې شو. اوسنی 40 د تفکر په برکت او د مقاومت د شهید شویو سردارانو په مرسته سره د ایران او د عراق دوه ملتونه څو کاله کېږي چې په یوې واحدې جبهې کې ورغلي او د تکفیری بهیر د ختمولو او د مقاومت ترمنځ د تعامل د پیاوړتیا لپاره خپل هڅه کړې ده. دا هم هغه موضوع ده چې لا دې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای هم په هغې ټینګار کړی او فرمایلی و که چیرې په دغې ټولې پراخې سیمې کې د اسلامي هیوادونو ملتونه په جزئیاتو کې نه بلکې په کلي اړخونو نیولو کې له یو بل سره ملګري اوسي، اسلامي دنیا به د ترقۍ او د لوړتیا اوج او جوبن ته ورسیږي. مونږ په هر ځای کې د دغو غونډو بیلګې وینو او هلته خلک له یو بل سره یوزه شبی بی دی. وملی دو چه پا نره که ده حسینی 40 ده دستورو نقاس ده اسلام و ده مسلمانان و ده شرف و عزت سرچی نشو. تاسو ولی دل پا حسینی 40 که پا ملینو انسانان لیو بل سرم ملگری شول پا خپلا ده مسلمانان و غستر حرکت البته پا شیان و پوری مخصوص نو اهل سنت هم بو چه پا دنیا که نقاس پیدا کرد احترام او درا نختی وکر اغای ده نره ده ترطول و سترا غنده و بلا کمو کسانو هغو کسانو چه اسلامی مسائل ساری. حسینی 40 د سوچا محمدی اسلام رحمانی سیرا انزوری. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومانی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 6مې او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 6مې نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه څلور اتیا کاله پخوا د 16 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 6مه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لمسی حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو د شهادت څلویښتۍ ولمانځل شوه. د 16 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 10مه نیټه حضرت امام حسین علیه السلام له خپلو دوه اویا ایمان لرونکو او وفادارو ملګرو سره یو ځای د یزید د عسکرو په وړاندې ودرید او په یوه نابرابره جګړه کې په مظلومیت سره شهیدان شول او د امام حسین علیه السلام کورنۍ هم په اسارت ونیول شوه. هر کال د دغې پیښې له کلیزې 40 ورځې وروسته د 40 په نوم د درنښت په دستورو کې یو ځل بیا په ذهنونو کې د عاشورا د حماسې خاطره ژوندی کیږي او د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او د اسلام د لوړو معارفو د ژوند کولو په لار کې د حضرت امام حسین د شهادت او د سرشیندنې د لوړ مقام درنښت کیږي. همداراز د یو روایت لمیخی د نړۍ د پتیالیو د سردار او د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت سره سم د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت علیهم السلام کاروان د یزید د اسلام ضد ماهیت او د حضرت امام حسین علیه السلام د پاتسون د حقانیت لشوا کول ورسته کربلا ته ورسید. د همدې روایت پر اساس د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام کورنۍ هلته د پیغمبر اکرم له یو ستر صحابي جابر ابن عبدالله انصاری او د حضرت امام حسین علیه السلام له یو شمیر نورو ملګرو سره مخامخ شوه چې د حضرت امام حسین علیه السلام د قبر د زیارت لپاره ورغلی وو او په ډیر غم سره یې د امام حسین علیه السلام یاد رانخت. عزتمن اوریدونکو موږ هم په دې اړه تاسو ته تسلیت وړاندې کوو. اته 50 کاله پخوا د 1915 میلادي کال د ستمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او پاکستان په سرحدونو کې تر یوې میاشتې زیات ګډوډي و پسې د هندوستان پوځ پر پاکستان پراخه حمله پیل کړه. دغه جنگ د کشمیر سیمې پر سر د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دوهم ستر جنگ و. جنگ کابو درې اونۍ اوږد شو او د شوروي په وسیله اور بند رامنځته شو او د هندوستان او پاکستان مشرانو د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې په 10 نیټه د ازبکستان پلازمینې تاشکند کې د پخوانی شوروي لومړی وزیر په منځګړیتوب سره مذاکراتو ته مخه کړه. د تاشکند خبرو اترو په وروستیو کې یوه اعلامیه خبره شوه چې پکې د کشمیر لانجې د اوارولو او د اسلام آباد او نوې ډیلي د اړیکو د ښه کولو څرنګوالی بیان شوی وو. که څه هم دغه اعلامیه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له هرکړۍ سره مخامخ شوه، خو د کشمیر د واکمنۍ په اکله د هندوستان او پاکستان اختلافات ختم نه کړل او تر اوسه هم موجود دی. ریحانه د ریحانه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو او نن د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ او ورته والی د ستونزو جاج اخلو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر عزت منوریدونکو، په غرب کې د جنسیتي برابرۍ شعار له صنعتي انقلاب او دوهم نړیوال جنگ سره هماهاله راپورته شو. د شلمې میلادي پیړۍ امریکایي تاریخ لیکونکي او فلسفر په یولسو ټوکو کې د تمدن تاریخ یعنی د ستوري آف سیولایزیشن نومي کتاب لیکوال ویلز جیم ډورنټ لیکي، د ښځو ازادي د صنعتي انقلاب له عوارضو څخه ده. یوه پیړۍ مخکې په بریتانیا کې د سړیو لپاره کار پیدا کول ګران کار و، خو له دې امله چې پانګوال د کار د ارزانه بیا ځواک په لټه کې و، حکومت د داسې تابعیو په فکر کې و چې خپلې ښځې او ماشومان کارخانو ته واستوي. دا چاره سبب شوه چې لویدیځه صنعتي دنیا د مصرفي شیانو د زیات تولید او وړاندې کولو کې کامیابه شي، خو په بدل کې په ټولنه کې ډیر ارزښتونه له منځه لاړل. د ښځو له استثمار او رسخه د ګټه پورته کونې وروسته ټولنه کې له ډیرو خرابونکو پایلو سره مخامخ شو، چې له هغوی څخه د کورنۍ د نظام کمزورتیا او د طلاق جرمونو او د کورنۍ او ټولنیزو فسادونو د شمیر زیاتېدا ته پکې اشاره کولی شو.
شک نشته چې دغه بهیر هغه ډرامه و چې سیاستوالانو به پکې تظاهر کاوه او د ښځو د حقوقو د راژوندي کولو په لټه کې و، خو د خپلو استثماري هدفونو لپاره یې هغوی له کورونو راویستلې. دغه سناریو د فیمینیزم په غورځنګ سره کامیابه شوه. د فیمینیستي باورونو له مخې د ښځو لپاره واده کول او بچی راوړل سبب کیږي چې هغوی د کار له چاپیریال، ټولنیزو فعالیتونو، د خپلو مهمو فیصلو او د کلتور او پوهې له تولید څخه پاتې شي یا ډیر کم تاثیر ولري. په ټولنیزو ډګرونو کې د ښځو لپاره د فیمینیسټانو له ادعاو څخه د امیندوارۍ ختمول او د جنین د سقوطولو آزادوالی و، په ماډرن دوران کې مارکسیستي فیمینیسټانو د کار بازار ته د ښځو له جذبولو وروسته په 1900 میلادي کال کې د جنین سقط کول آزاد کړل او رواوالی یې ورکړ. فیمینیزم په دې نظریه سره د مورولۍ له مقام او تقدس سره جنگ پیل کړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې حکله څرګنده کړې ده: په هر ځای کې چې د کورنۍ د کمزوري کولو خبره وي، د دې مهمې برخې په رول سترګې پټې شوې دي. هر چیرته چې د مورولۍ هنر او د مور له مینې او مهربانۍ په ډکه غېږه کې د اولاد د روزنې هنر ته بې پامۍ خبره شوې ده، دغه رول ته بې پامۍ شوې ده. لویدیځه دنیا دا ستر جرم لري چې دغه رول یې کمزوري کړی دی او په ځینو مواردو کې پرې سترګې پټې کړې دي. دغه ګناه د ستروالي یوه برخه په دې پورې اړونده ده. دغه غمیزه او دغه غمیزه ناکه حرکت له ښځې د ملاتړ په نامه ترسره کوي، حال دا چې دا له ښځې ملاتړ نه دی، بلکې ښځې سره خیانت او له انسان سره خیانت دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، له دې غورځنګه رامنځته شوي اثار د کار په ځواک باندې د ښځو بدلیدل او د اقتصادي تولید ډګر ته داخلیدل دي. په دې خاطر چې ښځو په خپل وخت له کوره بهره کار ته ځانګړي کوو او په کورنۍ کې به یې کم شتون درلود، د فیمینیسټانو په ضمني توګه یا په ډګه په دې باور ته پراختیا ورکړه چې د ښځو ازادي د ماشومانو او سړیو له خدمته د هغوی په ازادۍ سره ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د اسلام د الهي دین نه مخکې ښځو ته د خپلې مورولۍ د رول په لوبولو، یعنی د ماشومانو په زیږولو او روزلو سره د زړه قرار او ډار ترلاسه کیږي. د ښځې عیش تجارود، یعنی پیژن اینڈ سلیباسی نومي کتاب لیکواله او په اروپا کې د ښځو د حقوقو فعاله میرمن سالی کلاین وایي، دا څه چې په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه شول زموږ ښځو ازادي نه وه، بلکې د سړیو د ازادۍ قانوني کول او ورته رواوالی ورکول و. مونږ ښځې قرباني شو او خپل امنیت مو له لاسه ورکړه، تر دې چې سړی چې هر څه هم وغواړي زموږ له وجوده استفاده کوي او ګټه پورته کوي. لویدیز د ښځه زندګۍ ازادۍ په برخه کې د ښځو پوروړې ده او په عملي توګه په جنسي اثرات او مریتوب سره یې نه یوازې په ازادۍ بلکې انسانیت باندې ملنډې وهلې دي. په دې وجه باید ووایو چې لویدیز د ښځه ژوند او ازادۍ د شعار په زمینه کې هم پوراوړی دی او هم یې ماتې خوړلې ده. د استګوار او سرمایداری نظام د ښځو د حقوقو او دفاع شعارونه ورکوي، خو په عمل کې د ښځې ازادۍ کمه کي او خپل خوند لټونه او ګټه غوښتنه زیاتوي. دغه منفیت طلبه ښځه د مډرن دنیا د شیانو، محصولاتو او دنیایي خدماتو د تبلیغاتو لپاره په یو اوزار بدله کړې ده. د دې مسلې یوه څرګنده نمونه د هالینډ امستردم ښار دی. په هالینډ هیواد کې د ښځه ژوند ازادۍ شعار ملاتړ شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې په امستردم ښار کې ښځو ته کتنه او نظر څنګه دی. په امستردم ښار کې دوی ښځې له څو کلونو راهیسې د جنسي کارکوونکو له امله له رواني او احساساتي ستونزو سره مخامخ دي.
دوستانو، د امستردم په ریډ لایټ سیمه کې د سیاحت یوه ډیره جنجالي جاذبه موجوده ده. په دغې سیمه کې د جنسي تفریحاتو پریمانه مرکزونه په سرو څراغونو باندې په سینګار شوي ویټرونونو کې د فایشه ښځو په کچینولو سره هغوی د راپارونکو حرکاتو ترسره کولو ته مجبوروي، او دغه کار د امستردام په ډیرې سترې جاذبې بدله شوې ده. له 2000 میلادي کال څخه چې په هالنډ کې دغه ځایونه قانوني شو، په دغه هیواد کې جنسیتي تفریحاتو د حکومتي ارګانونو او د تباهکارۍ د سازمانونو لپاره د پام وړ اقتصادي ګټې درلودلې دي، تر دې چې هالنډ د دغو ښځو لپاره ځانګړي بیټرونونه په نظر کې. د سکیپټکس تحقیقاتي مرکز د رپورټ له مخې د هالنډ له 50% نه تر 90% پورې بدې ښځې په حقیقت کې جنسي مریانې دي او په زور په دغه ډګر کې فعالیت ته مجبورې کړای شوې دي. همداشان د امستردام ښار په دغې سیمې کې د بدن خرڅولو لوړ عاید ته په پام سره د هالنډ په نورو ښارونو کې ګڼې محصلې نجونې په رخصتیو کې امستردام ته زی او د جنسي خدماتو د وړاندې کولو له لارې ځان خرڅونه کوي. د امستردام له اوسیدونکو څخه د شوې نظر پوښتنې له مخې د دغه ښار ډیر خلک یا دو ښځو ته رجوع کوي، او په کلي توګه د هغوی لپاره د هیڅ ارزښت او احترام قائل نه دي. له دغو وضعیت سره د مقابلې لپاره د بشري حقوقو د فعالانو او ولسي سازمانونو لخوا له ځینو هلو ځلو او د باونو سره سره د هالنډ حکومت د فایشتوب د کنټرول یا محدودیت په لړ کې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی، او د دغو فعالیتونو ترسره کول په یوې عادي چارې بدل
شوی دی. خو اوریدونکو، د امریکا د خارجه وزارت د حیثیو او معلوماتو له مخې د اروپا په هالنډ هیواد کې د انسان قاچاق یوه داسې مسله ده چې په ځانګړې توګه یې ښځې او جونې اغېزمنې کړې دي. له هغو ټولو کسانو څخه چې د انسان د قاچاق قربانیان دي، تقریبا 60% د اداکارۍ کار ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د انسان له قاچاق سره د مبارزې او څارنې دفتر په 2018 میلادي کال کې هالنډ د انساني قاچاق په ستونزې کې د ککړو هیوادونو په حوالیکه کې وباله. په 2018 میلادي کال کې په هالنډ هیواد کې د انساني قاچاق او جنسي تشدد خبرونه خپره شول چې په کال کې څه د باندې 6000 کسانو په هالنډ کې د انساني قاچاق قرباني شوي دي، او له درې څخه یې دوې برخې، یعنې کابو 4000 کسان د جنسي مریتوب لپاره قاچاق کیږي. په کلي توګه د پاهشاتوب او جنسي مریتوب په موضوع کې د هالینډ له نفوسو تقریبا 1% دخل په دې ماجرا کې ښکیل دي او د دغه ډلې د پام وړ برخه هالینډي ښځې دي. هغه ټولې ښځې ته د امستردام په ریډ لایټ سیمه کې فعالیت کوي تل له نامحترمانه سلوک سره مخامخ دي. زیاتره پاهشه ښځې لږ تر لږه څو ځلې د فزیکي او رواني جنسي تشدد او البته د ناوړه استفادې قرباني شوي هم دي. په دغو حقیقتونو کې یوازې هالینډ نه دی شامل بلکې د انګلستان، جرمنی او فرانسې په شمول ډېر اروپایي هیوادونه هم دغه شانتې حالات لري. نو دې نتیجې ته رسیږو چې ښځې ته د لویدیځ نظر د یو څیز یا اوزار په شان دی.
ډېر عزتمن اوریدونکو ته دغه مطلب وخت هم همدومره و. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تر ابد پورې د تلپاتې عاشورای حماسې نومې مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، د عاشورا او د حسیني پاڅون د تلپاتې کېدا راز د ولی فقیه او د مسلمانانو د ولی امر له کلامه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
عاشورای پاڅون نړیوال شو او نور هم د نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسیږي. دا حسین ابن علی وینا دا چې لاتسوار لسوه کاله ورسته هم راخوټیږي او ورس تر بلې هم تازه او لا تازه او ژوندې او لا ژوندې کیږي. دا هغه عاشورای پیغام دی چې په ډیر غربت او تنهایی کې د حضرت ابا عبدالله الحسین او حضرت بی بی زینب سلام الله علیها له خوا صادر شو او سم د نړۍ په فضا کې انګازې کوي او لا خوريږي. حسین ابن علی علیه السلام لدرس انسانیت سره اړه لري. خوږو دوستانو، تر ابده پورې د تلپاتې عاشورا نومي مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو څو د دغه تلپاتې کېدار راز به پوه شو. هغه حکومت چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړ پر توحید، عدالت او انصاف مشتمل و. دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حکومت خصوصیت دا و چې پر ظلم د تکیه پر ځای پر عدل او انصاف یې بنسټ کې خودل شو. د شرک او د انسان د فکری درس پر ځای پر توحید په تکیه او د پروردگار عالم د مقدس ذات پر عبودیت په تمرکز مشتمل و. جهل پرزه پر وصال او رفاقت او لا محب سرا پر ارتباط مشتمل و. پخپلو کې د انسانانو د کینو پر ځای پر مینې او محبت او خواخوږی ولاړ وو. یعنی لظاهره او باطنه یو بشپړ پوخلې حکومت. هغه انسان چې په دغه شان حکومت کې وروزل شي نو یو تقوادار پاک عالم بصیرت لرونکی فعال تاند او کمال ته رسیدونکی انسان وي. البته د 500 کلونو په تیریدو سره قضیه بدل شوې. دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 500 کلا ورسته دا غا انحراف په دلیل چې په حکومت کې رامېسته شو وضعیت په اساسي ډول لړزانه شو. د اسلام یوازې نامه پاتې شو. نامه اسلامی وا خو باطن نور اسلامی نه وو. د عدل د حکومت پر ځای بیا د ظلم حکومت واک ته ورسی. د برور ګولوی او برابرې پر ځای پرګنیز درز او ډلبندې رامېسته شوې. د معرفت پر ځای جهل حاکم شو. په حقیقت کې په انحراف سره په اسلامي ټولنې کې د امامت نظام په سلطنت بدل شوی وو. امامت په سلطنت بدل شو. د امامت ماهیت د سلطنت په ماهیت سره په تضاد او توپیر کې دی. امامت یعنی روحی او مانوی پیشوایی او رهبریت او له خلکو سره اعتقادی او عاطفی پیوند. خو سلطنت یعنی په زور او قدرت او دوکې سره حکومت. هر ډول ایمانی عاطفی او مانوی مړکی پرتا دغه دواړه د یو بل مقابل ټکی دی. امامت په امت کې د امت لپاره او د خیر په لاره کې یو حرکت دی. سلطنت یعنی د یوې خاصې پرګنې لپاره او د خلکو د مصلحتونو پر ضد مقتدره سلطا. د واکمنې ډلې د نفسانی خواهشاتو لپاره او د شتمنۍ او د زیرمه کولو لپاره قدرتمنه سلطا.
په دغه وخت کې حضرت امام حسین علیه السلام د یوې اسلامي ټولنې د ستر انحراف په مقابل کې راغلی وو. یو داسې انحراف چې د اسلام اصل د نابودۍ تر حده له خطرې سره مخامخ کړی وو. له بل پلوه د معاویه د زوی یزید باطل حکومت له امام بزرګوار څخه په بیعت اخیستو پسې وو چې دغه بیعت د دغه انحراف د تایید په معنا وو. یزید توقع درلوده چې د هدایت دغه امام د هغه د حکومت اساس لاسلیک کړي. بیعت یعنی دا غوښتل امام حسین علیه السلام مجبور کړي د دې په ځای چې خلک ارشاد او هدایت کړي او د هغه ظالم حکومت گمراهی د هغوی لپاره تشریح کړي، راشي د هغه ظالم حکومت ومني او تایید هم وکړي. د حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام پاسون له همدغه ځایه پیل شو. امام حسین علیه السلام وفرمایل حسین دغه شان لیک او تایید هیڅکله هم نه لاسلیک کوي. په دغه شان فضا کې د حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ستره دنده اسلامي ټولنې او د اسلامي نظام د بنیاد د سمولو او نوي کولو لارې ته د ترش په نامه اسلامي ټولنې بیرته ستنول وو، چې دا موضوع په حقیقت کې د عاشورا د پاسون هدف وو.
ایزنو د عاشورا پاسون بڑا و مندلا. دغه پاتسون او دغه بزرگوار مظلومانه شهادت او د کورنۍ اسیر کیده د بنی امیه او حکومت په لړزو لام دغه پیخي ورسته وا چې په اسلامي نړۍ مدینه او مکه کې پر لپسې پیخي رامېسته شوي او بل اخره د علي ابو سفیان د لړې د نابودي سبب شوي. په درو څلورو کلونو کې د ابو سفیان لړې په کلي توګه ونړي دا او لمنځه لاړه. د حسینی عاشورا لا پاتسون ورسته د بنی امیه او د لړې پر نابودې سربیرا د حضرت ابا عبدالله الحسین قرزنګ د خلکو د وجدان د ویختیا سبب شو او د تیختی روحیا په مسؤلیت منلو روحیه او له ظلم سره د ډغره وهلو پر روحیه بدل شو. د ظلم د واکوالانو پر ضد دوامدار او پاتسونو رامېسته کیدا د دغه عاشورایي پاتسون نتیجه وه. چا دا فکر کوه چې د هغه مهال یزید د ظلم له حکومت او هغه له فساد سره به مبارزه وکړي. په دغه شان یوې زمینې کې داسې لوی حسینی پاتسون رامېسته شو چې هم یې له دښمن سره مبارزه وکړه او هم یې په عادي او معمولي مسلمانانو کې د تباهۍ په لور فساد منونکي فرصت غواړي روحیه سره. یعنی حسین ابن علی دا سکار وکړ چې د خلکو وجدان ویښ شو. نو ځکه اوس تاسو ټول وینئ چې د حضرت امام حسین علیه السلام لا شهادت او ورسته په یو بل پسې اسلامي پاڅونونه رامېسته شول. حسین ابن علی دا سے کار وکړ چې د تاغوتیت د حکومت په ټولو پړاوونو کې دا سے کسان پیدا شول او سره لدې چې د اسلام له سرکینی وختونو ډیر ورستو د ظلم او فساد له حکومت سره د مبارزې لپاره د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیہ السلام او د حضرت امام حسن مشتبه علیہ السلام له پړاوا اراده لا زیاته وا وارد دا وار د وار د ملتونو په داخل کې پاتسون را مېسته شو دا پاتسون دا چا را مېسته کړل حسین ابن علی دا امام حسین علیہ السلام پاتسون نوې کړي نو آیا ل مسولیت منلو څخه د تیختی او لټی روحیه به د مسولیت منلو او ل ظلم سره د ډقرې وهلو پر روحیه بدل شي وا دا حضرت امام حسین علیہ السلام لا پاسونه تر مخ کې پوره شخصیتونه او خاص اصحاب هم حاضر نه وو کوم ګام پور تکړي خو دا حضرت امام حسین علیہ السلام لا پاسونه ورستا دغه روحیه ژوند شوه
دوستانو عاشورا یوازې تاریخي پیښه نه ده او نه و عاشورا یو کلتور یو دوامدار بهیر او د اسلامي امت لپاره یو دایمي سرمشق وو د غشان واقعې خپل خاص ځانګړنی او خصوصیات لري چې هغه د تاریخ په اوږدو کې له نورو پیښو او پاسونونو جلا کوي او لامل شوي چې د عاشورا پاسون د اسلام او د هغه د ساتنې په برخلیک کې بنیادی اغیزې وشیندي د عاشورا پاتون یو تر ټولو مهمه ځانګړنه اخلاص دی د حسین ابن علی علیه السلام حرکت او غورځنګ یو خالص مخلص او لکوم شک او شبهه پرته سوچه حرکت د خدای لپاره د دین او د مسلمانانو د ټولنې د اصلاح لپاره یو حرکت وو هم دغه اخلاص هم د حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام د پاتون یو تلپاتې عامل شوی د حضرت امام حسین علیه السلام کار یو هغه کار دی چې د یوې ستنې د سر تر حد پکې شک ناخالصوالی ریا او ابهام نشته نو ځکه تاسو وینئ چې دغه بې مخینې غورځنګ تر اوسه پورې پاتې او تر ابده به هم پاتې شي همداراز حضرت امام حسین علیه السلام حرکت پر عقل او منطق تکیه کوونکی حرکت وو په دغه حرکت کې د منطق او عقل عنصر د هغه بزرګوار په بیاناتو کې لورایه ښکاري د دغه حرکت له پیلېدا مخکې یعنی په مدینه منورې کې د شتون له وخته د شهادت تر ورځې پورې د دغو نورانی بیاناتو یوه یوه جمله د یوه پیاوړي او مضبوط منطق بیانونکې ده د دښمن لخکر ته د امام بزرګوار په خطاب کې فرمایل شوی دی که څوک وویني یو حاکم په واک کې دی چې ظلم کوي د خدای حرام حلال ګني او د خدای حلال حرام الهي حکم څخه سرغړوي ښه عمل نه کوي او نور هم وړاندې عمل ته نه بولي یعنی په خلکو کې په ګناه سره په دښمنۍ سره او په ظلم سره عمل کوي او نور خلک که هغه له دغو کارونو منع نه کړي او په ژبې او عمل سره د هغه په اپوټه اقدام ونه کړي نو متعال خدای به په قیامت ورځ دغه چوپه خوله بې پروایی او سستی هم له همهغه شان برخلیک سره مخامخ کوي چې هغه ظالم ورسره لاس و ګریبان وي یعنی له هغه سره به په یوه صف او یوې ډلې کې وي دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی د حضرت امام حسین علیه السلام د پاسون یوه بله ځانګړنه عزت دی د امام بزرګوار حرکت د عزت حرکت وو د هغه عزت او د هغې لارې عزت چې پیغمبر اکرم وړاندې کړی وه حضرت امام حسین علیه السلام د امامت او عزت او ویاړ مظهر وو او لکه څنګه چې قیام وکړ نو ځکه د فخر او مباهاتو توم نام وو د حسینی عزت دی یوه وخت څوک یوه خبره کوي نو خبرې کړې او مقصد یې ویلی دی خو په هغه خبره بیا نه درېږي او شاتک کوي نو دا ویار نشی که دلی ویار او افتخار حق انسان ملت او ټولنې سره دی چی پخپلو خبرو دریجی او اجازه نور کبی حق بیرخ چی دوی پورت کردی تا توپانونه یې لمنځه یوسي او ولویږي. امام حسین علیه السلام دغه بیرغ پیاوړی او په قدرت سره اوچت وساته.
دوستانو، د خدای په درگاه کې مطلق او بشپړه تسلیمي دی وه بلا هغه ځنګړنه چې د عاشورا په پاسون کې جلوې لورای ښکاري. حضرت امام حسین علیه السلام په مختلفو موقعو کې دغه خصوصیت په خپل چلند کې څرګند کړی. امام حسین علیه السلام په چلند کې مغه معنویت د خدای په وړاندې مطلقه تسلیمي دا محسوسه ده. په ټولو پړاوونو کې هم همداسې ده. هغه ورځ چې په سلګونو البته په زرګونو لیکونو کې چې امام حسین علیه السلام لپاره په دغه مضمون سره لیکل شوی چې مونږه د تاشیایان او مخلصان یو او په کوفه او عراق کې د تاسو په تمه یو، خو لا غرور سره مخامخ نشو. لکه چې خطبه ولوستا وای نه ویل چې داسې او هغسې کوو، خپل دښمنان یې ونه ګواښل او دوستانو ته هم د کوفه د څوکیو د ویشلو تمه ور نه کړه. لا معرفت سره یوځې حرکت، لا عبودیت سره یوځې خوځښت او له تواضع سره یوځې حرکت. هغه وخت چې ټول لاسونه د هغه په لور اوږده شوي او هغه ته مینه او ارادت وړاندې کوي. هغه ورځ هم چې په کربلا کې لسلو هم کمو کسانو سره څه د پاسه دیر شو زرو او بدماشانو او د خدای د غلیمانو په وسیله کله بند شوی او ژوند یې په خطرې کې دی، د خدای د دغه بنده او د اسلام د یوه لوی شخصیت په چلند کې یوه شیبه هم بیره، سټرس او دباو ونه لیدل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د مینې او عشق د دغه سفر یعنی د حسینی اربعین د ولولې او پرتم او د انسانیت او اسلامیت د ژغورونکي حضرت امام حسین علیه السلام د هدف او انګیزې په باب وخت هم همدومره و. نو په دې هیله چې موږ ټول د حقیقي اسلام او انسانیت د ځلا او اصلي مقصد د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو، تاسو ټول په نیومن خدای سپارو. Thank you.